دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
ویان سید سلیمان شاه په پیل کې یو تازه خبر پرون د شنبه په ورځ ناوخته د هرات په ښار کې د یوې مرګانې چاودنې په نتیجه کې و کسان وژل شوې دي په هرات کې د طالبانو د استخباراتو یو مامور ثابت هروی د آزادۍ رادیو ته ویل چې یو مقناطیسي یا چسپکی بم د یو سرویس موټر د تیلو د ټانک پورې تړل شو که څه هم چې تر اوسه لا دغه چاودنې ذمواري چا په غړندا غسته قدرت تر طالبانو له رسیدو وروسته چې کومې حمله د هغوی په هدفونو باندې شوې دي د اسلامي دولت ډلې یا داعش ذمواري قبول کړې و زمنګاګ د واشنگتن نوري توقع ده چې طالبانو د حکومت د بهرنی چار د وزارت سرپرست ملا امیر خان متقی په اوسلو کې د افغانستان په باب په رابلل شوې غونډه کې د ګډون کولو په ضمن کې له لوړپوړو اروپایي او امریکایي ډیپلوماتانو سره هم ملاقاتونه وکړي دا خبره پرون د شنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د مطبوعاتي وایان مرستیال بلال کریمی له امریکا غږ سره په خبرو کې وکړه حیات با له هغو افغانانو سره هم وګوري چې دا وخت په اروپا کې ژوند کوي په کابل کې زمون خبريال په خپل ریپورت کې وایي چې تیر کال د اگست په 15 قدرت تل رسیدو وروسته لومړی ځل دی چې یو اروپایي هیواد د طالبان حکومتي هیات ته رسمي بلنه ورکړي ملګر ملتونو د دوو افغانو میرمنو تمنا زریابی پاریانی او پروانا ابراهیم خیلی د لا درکه کېدو لامل اندېښنه څرګنده کړې ده ضعف نړیوال سازمان یا امنسټ انټرنیشنل هم پر طالب چارواکو باندې غږ کړی دی چې د هرات د عمومي مابس د یو لوړپوړي قومندانې عالیه عزیزي د سرنوشت په اړه باید معلومات ورکړي ویل کیږي چې میرمن عزیزي درې میاشتې مخکې په داسې حال کې چې د خپل کار ځای ته روانه وه په لاره کې غایبه شوه طالبانو د ملګرو ملتونو او د عفو د نړیوال سازمان د غوښتنو په ځواب کې په سمدستي توګه څه نه دی ویلي کورنۍ چارو د وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د الجزیرې له تلویزیون سره په یو ځانګړې مرکه کې چې د جمعې په ورځ خبره شوې ویلې دي چې پر افغانستان باندې د متحده ایالاتو اقتصادي بندیزونو عام افغانانو ته زیات نقصان اړولی دی نوموړي ویل چې په افغانستان کې د القاعده او د حقانی د شبکې په شمول کم سازمان وجود نه لري د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غا واشنگتن نوري د سالنګ لو الهارا چې د سختو او درندو واورو د ولیدو لامل د ټرافیکو په مخ بند شوی و به ته پرانیستل شوی دا او د کابل او د نهو شمالي ولایتونو ترمن تګ را تک پیل شوی دی په ان وخت کې پرون د شنبه په ورځ د سلوبي پولیسوالۍ کې د غرد خویدو لامل د کابل جلال آباد لو الهارا هم د ټرافیکو په مخ په موقتی توګه وتړل شو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا یو چا وای چې د جنوري په 19 د زلزلې لامل شاوخوا زر کورونه وران شوې دي او د سیمې د څکول دوبو زیرمو ته هم په پراخه پیمانه نقصان رسولې ده که څه هم چې د متحده ایالاتو د بهرنی چار وزیر انټونیو بلنکن د جمعې پرد په جنیو کې د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګی لاوروف سره نوې دقیقې ملاقات وکړ په واشنگتن کې د امریکا غاګ د ډیپلوماټیکي چارو خبريالۍ سندسین وای د یوکران د سرحدونو په غاړه د روسیې د پوځي ځواکونو او نظامی وسایلو د تجمع په سر راپورته شوی تشنج نه دی کم شوی لبل خو د وال سټریټ جرنال راسپانی د خبرګولی په لومړی نیټه ریپورت ورکړ ممکن چې د یوکران او روسي د پوزونو ترمنځ نخته پر یو غټ جنگ باندې بدل شي خو په عین وخت کې د یوکران د ملي دفاعي شورا رئیس الکسی دانیلوف په دې فکر دی چې مسکو پر یوکران باندې د یو بشپړ نظامی رغل په فکر کې نه دی صرف همدومره غواړي چې بے ثباته او نارامه کی د اسوسییټډ پریس او د فرانسې خبری اژانس ایجنسی فرانس پریس ریپورت ورکړی دی چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو کردانو تر کنټرول لاندې پر یو مابس باندې یو غټه حمله وکړه ویل کیږي چې ګڼ شمېر کسان وژل شوي په دغه حمله کې چې لسل نه زیاتو دایشیانو کې ګډون کړي په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې د خلافت له سقوط نه وروسته دای په سوریه کې تر ټولو غټ دویدو په زندان کې 15 قیدیان پراته دي او کنټرول یې د متحده ایالاتو تر ملاتړ لاندې د سوریې د کودی ځواکونو په لاس کې دی په دغه قیدیانو کې د یو شمېر لوړپوړي هغه قومندانان هم شامل دي چې په عراق او سوریه کې له ائتلافي قواو سره د جنگ په دوران کې نیول شوي قایدانو د محبس په یو برخه باندې کنټرول حاصل کړ او له حمله کوونکو سره ملګری شو یو وسلوال د بمونه ډک موټر د محبس سره نږدې د پټرولو ډیپو سره وجنګاو. کله چې ډیپو ور واخسته نو نور ملګری پر محبس باندې برید پیل کړ. د نیوزویک آنلاین مجلې د جمعې په ورځ د غبرګولي په لومړۍ نیټه د امریکایانو د نظر معلومولو دی وی تازه سروې په حواله ریپورت ورکړ چې صرف 10% امریکایان په 2024 میلادي کال کې د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د اوسنی جمهور رئیس جو بایدن او د پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د کاندیدو ملاتړ کوي. د دې 700 تازه خبرونه. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن د بالټیک دریو جمهوریتونو استونیا، لاتویا او لیتوانیا ته اجازه ورکړې ده چې امریکایي سخت وسلې پر یوکران باندې د روسیې د احتمالي یرغل د دفع کولو په منظور هغه هیواد ته واستوي. څارونکي په دې باور دي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پیټر د ګریټ یا د ستر پیټر په نقش قدم باندې روان دی. یوکرین تقریبا 4 پیړۍ مخکې د تزار د امپراتوري په وخت په روسیه کې شامل شوی و. ملګری ملتونه وای په زرهاو اریتریایي مهاجرین چې د ایتوپیا په ناکراره شمالي ولایت تیګرای کې ډېر دي د لوږې او قان په وجه د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې یا یونیسیار پرون د شنبې په ورځ ویل چې د ایتوپیا مرکزی حکومت د امبارا په سیمه کې واقع هغو کمپونو ته د خوراکي موادو او بشري مرستو د لیږلو اجازه نه ورکوي چې 25,000 اریتریان پکې پراته دي. په هند کې د کورونا د کووډ 19 اوبای ناروغي درېمه څپه پیل شوې ده. د هند روغتیايي چارواکو پرون د شنبې په ورځ د 10,000 تازه او مثبتو پیښو د ثبتېدو رپورټ ورکړ. په عین وخت کې د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون د کورونا د څېړنیز مرکز د وروستیو معلوماتو له مخې تر دې دمه په نړۍ کې 3.5 میلیونه مثبتې پیښې ثبت شوې دي او په نړیواله کچه د مړو شوو ناروغانو شمیر 5.6 میلیونه دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC او د برېټانیا خیریه مؤسسې سیف د چلډرن فند پرون د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د جمعې په شپه د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې چې د یمن د ساده او خدایده په بندري ښار باندې وکړې د مړو او زخمیانو شمیر 16 ته ورنږدې شوی دی. اوسیانو د سعودي عربستان دغه حمله نسل کشي وبلله او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش هم دغه حمله په اړه د شفافو او مستقلو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د جمعې په ورځ د هندوراس په پارلمان کې دغه هیواد د نوي منتخب جمهور رئیس زیومارا کاسترو د وفادارۍ د لوړې په مراسمو کې د کانګرس د غړو ترمن نښتې وشوې. د فرانسې د خبري اژانس رپورټ لمخې منتخب جمهور رئیس په هماغه شپه کې د ځان د خلاصولو په منظور مراسم پریښودل او وتښتېدل. او د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې رپورټ ورکړ چې د امریکا د فدرالي حکومت د پوسټ رسنۍ ادارې UPS د ماساچوسټ د ایالت د اونبرن په کارګوټي کې وی نه هتیا کلنې مېرمنې ته د زوی لیک چې له جرمني نه په 1946 لمریز کال کې د دویم نړیوال جنگ په زمانه کې را لګلو د شپږ او یا کال نورستا تسلیم کړ. خورزابت جان ګوسلاوس چې خپل پلار سره یو ځای په جرمني کې د نظامی خدمت دوره سرته رسوله د جنگ په محاس کې مړ شو او پلار یې د 2 کلونو په عمر په خپل کور کې مړ شو.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي صفو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لرند صفې 15515 باندې واوري.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده. مولوی امیر خان متکی په مشرۍ یو پلاوی په ناروې کې د افغانستان د وضعیت د ارزونې په غونډه کې د ګډون لپاره وسلو ته تللی. د چارو کار پوهان د وسلو غونډه په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د طالبانو د حکومت او نړیوال ټولنې د استازو ترمنځ د بحث لپاره یو ښه فرصت کړی. په موکړې د کرام شینواری دی رپورټ تا.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت وی چې دغه وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ او پلاوی د شنبې په ورځ له کابل څخه په دری وزلی سفر ناروې ته روان شوی دی. د طالبانو د اسلامي امارت مرسیال وایان بلال کریمی امریکا غک سره په مرکه کې ناروې ته دغه سفر په اړه ویل چې مولوی متکی په مشرۍ پلاوی به په وسلو کې د امریکایي ډیپلوماټانو سره هم خبري وکړي.
د محترم مولوی صاحب امیر خان متکی په مشرۍ یو هیئت د ناروې هیواد ته د هغه هیواد په بلنه سفر وکړي. هلته به د امریکایي هیئتونو ډیپلوماټانو سره همدارنګه د اروپایي اتحادیې له نمائندګانو سره پر مختلفو مسایلو باندې بحثونه او مجالس لري. همدارنګه به له یو شمیر افغان شخصیتونو سره هم خبرې او مجالس وکړي.
د امریکا حکومت لا په ناروې کې د طالبانو د حکومت د اساسو ترمنځ د ممکنه لیدو کاتو په اړه سړي دی ویلي. خو د ناروې د بهرنی چارو وزارت د جمعې په ورځ په وخت راکړې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د حکومت اساسي به دغه غونډه کې د ګډون سربیره د ناروې د چارواکو او د نړیوال ټولنې لا اساسو په ځانګړي ډول د ناروې له متحدینو سره هم وګوري. د ناروې د بهرنی چارو وزارت کې ویلي چې دی غونډه ته د طالبانو د اسلامي امارت د چارواکو سربیره د افغانستان د بدني ټولنې په ګډون د خزو د کونو پالان خبري اعلان د بشري حقوقو اقتصادي ټولنيز او یو شمېر سیاسي شخصیتونه هم بلل شوي. تکل شوي دا غونډه به د یک شنبه پورې پیل شي. د ناروې د بهرنی چارو وزارت ویلي چې دا غونډه د طالبانو د حکومت د مشروعیت یا پرسپیت پیژندلو لپاره نه ده، بلکې د افغانستان په ټولنه کې د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کېدو او د خزو د ګډون او د بشري حقوقو د غښتلي کولو لپاره د طالبانو چارواکو سره د خبرو وروسته د افغانانو د بلاتر لپاره جوړي. د سیاسي چارو یو کارپور زکه سمي وایي چې افغانستان کې وخت د طالبانو د اسلامي امارت د رسیدلو وروسته په لومړي ځل یو اروپایي هیواد ته د مولوی امیر خان متکی په مشرۍ پلاوی به د نورو اهدافو تر څنګ افغانستان باندې شتمنۍ د خوشی کېدو او هم د خپل حکومت د رسمیت پیژندو لپاره د دغه سفر په ترڅ کې هڅې وکړي. خاګل کاسمی وی چې اروپایي هیوادونه هم د یوې خوا په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي ډول د بیوزلۍ په زیاتېدو او هم د ښځو حقونو او رسنیو د ازادۍ د سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې د طالبانو د حکومت د چارواکو سره شریکې کړي.
برای طالبو اما انجام اولین سفر رسمي از
خاګل کاسمی ویل طالبان ته هم د کابل د نیولو وروسته لویدیس ته د لومړنی سفر یو سیاسي لاسته‌راوړنه ده. د اګست په 15مې وروسته د طالبانو سفرونه یوازې د سیمې هیوادو پورې محدود وو. زه باور لرم چې د مولوی متکی په هدفو کې یو لوی هدف د افغانستان د کنګل شو پیسو آزادول او هم د خپل حکومت پرسپیت پیژندل دي.
حکومت طالبان خواهد
د سیاسي چارو د کارپو وایي چې د دغه غونډې هدف د باور د فضا رامنځته کول دي. د سیاسي چارو بل کارپو اکرم عارفي وایي چې ناروی په ځان لسل دغه غونډې نشي جوړولای او ممکن د ناروی دا هسه د ملګرو ملتونو امریکا او اروپا هیوادو د هغه هڅو په لړ کې شوی چې د افغانستان کې یو پراخ بنسټ حکومت جوړول دي. تر څو د خاغلی اړیکې په وینا په دغه هیواد کې د روان بشري ناورین مدیریت د نړیوال ټولنې سره په همغږي کې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځنۍ صفه یو زرو دو سو شپږ نوي اعشاریه صفر په لنډو څپو یو لزره پنځه سو پنځه اویا اعشاریه صفر او نه سو دو اویا کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان د عسکرو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې ده او ویلي دي چې افغانستان په دې دلیل د امپراتوریو هدره ده چې د یو متحد هیواد جوړېدو ظرفیت نه لري. له بلې خوا د امریکا د کانګرس درې غړو د افغانستان د کنګل شو پانګونو د یو مهمې برخې د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان د وټولو په تړاو د خپلې پریکړې دفاع کړې او وایي افغانستان یو پیاوړی دلیل مخې د امپراتوریو هدیره ده او هیڅ د هیواد دیو حکومت تر چتر لاندې یو موټی کولای نه شو.
وګورئ موږ د تیرو شلو کالو راهیسې په افغانستان کې هر اونۍ یو میلیارد ډالر مصرفول. لاس پورته کړئ که څوک فکر کوي چې موږ کولای شوای افغانستان د یو واحد حکومت تر سیوري لاندې سره متحد کړو. دا چې افغانستان د امپراتوریو هدیره ده یو قوي دلیل لري. لومړی دا چې د وحدت عناصر نه لري. نو پوښتنه دا وه چې آیا زه هم په افغانستان کې هر اونۍ د همدومره پیسو لګولو ته دوام ورکړم؟ په دې باندې په پوهېدو سره چې نه یوازې هلته د بریالیتوب امکان ډېر کم و، بلکې د دې برسېره مو له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو جسدونه بیرته راوړل.
بایدن په خپلو خبرو کې وویل چې امریکا ته له اقتصادي پلوه د افغانستان جګړه ډېره قیمتي تمامېدله او دوی هر اونۍ افغانستان کې یو میلیارد ډالر لګول.
تر شل کلنې جګړې وروسته له افغانستان څخه د راوتلو اسانه لار نه وه. هر وخت چې راوتلی د دې امکان نه و. زه په خپلې پریکړې پښیمانه نه یم. زه د هغو ښځو او نارینهوو د کورنیو درد احساسوم چې په هوایي ډګر کې د ترهګرو په برید کې ووژل شول. خو زه فکر کوم پاوز او هغه کسان چې په بهرنۍ تګلارې پوهیږي که موږ هلته پاتې وای او ځواکونه مو نه وای راویستلي، موږ باید له شلو تر پنځوس زرو نور عسکر هم استولي وای. د دې وزنې علت چې په هغه ورځو کې امریکایان نه وژل کېدل دا و چې تیر ولسمشر تړون لاسلیک کړی و چې د می په لومړۍ نیټه به عسكر باسي.
په عین حال کې د متحده ایالاتو د استازو مجلس درې غړو له جمهور رئیس جو بایدن څخه غوښتي چې د افغانستان شتمنۍ آزاد کړي څو په هغه هیواد کې د اقتصادي مشکلاتو او بشري ناورین مخه ونیول شي. د استازو د مجلس دوه ډیموکراټ غړو جیسن کرو او ټام مالنسکی او د همدې مجلس جمهوري غوښتونکي غړي پیټر مایر د ولیک په خبرولو سره د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن غوښتي چې د افغانستان د کنګل شو پیسو ایوا د پام وړ برخه آزاد کړي څو د افغانانو مشکلات چې د اقتصادي ستونزو له امله رامنځته شوي یو څه کم شي. بایدن په داسې حال کې د خبري کوي چې د افغانستان د اقتصادي ناورین په اړه اندېښنې مخ په زیاتې دودي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي په افغانستان کې د اقتصادي لاسترانو راپور ورکوي.
د افغانستان صادرات په لومړي ځل میلیارډ ډالرو ته رسیدلي دي. ملکی مامورین ته د دوه میاشتو معاشونه ورکړل شوي دي او اعلان شوی دی چې راتلونکي معاش به هم ورکړل شي.
په ورته وخت کې د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون په نړیوالو د طالبانو سره د کار نه کولو لامل نیوکه کړي، ویل دي چې دوی په دې کار سره په افغانستان کې خپل ملامتي پټوي.
ما چې ته پر ما پنځز لګې، ما چې ته منی نه راکې، هر څوک شي دي نو دا هفته دا ولس نورم کړي، نورم زورې، نورم تکلیف ورکې، داغه ولس ته عذاب ورکې.
په افغانستان کې اروپאי اتحادي اساسي هم د روان وضعیت له امله اندېښمن دي.
The Afghan people and I've been
د دوم رادیو وګي خلکو لیدل ډیر خوشنون کیدی، د مشرمانو بد وضعیت لیدل ډیر خوشنون کیدی. زه راتلونکي ته هیله منیم، خو د دې لپاره ټول اړخونه باید ښه تګلاري غوره کړي.
دا په داسې وخت کې چې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د بد وضعیت په اړه خبرداري ورکړي او ویلي کې مرستې په خپل وخت ونه رسیږي، ستونزې بل نور هم زیات شي.
پینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غا آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
دوی مودې راهیسې د ترکیې او قطر هیوادونو چارواکي طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت د چارواکو سره د کابل، قندهار، هرات، مزار شریف او خوست هوایي ډګرونو د امنیت د سپارلو په مسله په خبرو بوخت دي. دا اونۍ هم د دغو هیواد یو ګډ پلاوی کابل کې په دې اړه خبرې کړي. د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت وایي د دواړو خواوو ترمنځ خبرو کې ډېر پرمختګ شوی دی. کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبري الیګرام شنواري د وزارت د ویان امام الدین احمدي سره مرکه کړې ده. تاسو دراوړو
په دې ونه کې د قطر او ترکیه او ګډ پلاوی د ترانسپورت او بلکی هوایي چلند د وزارت د چارواکو سره کابل او سلور نور هوایي ډګرونو د امنیت په مسله خبرې کړې.
مله وسې شنبه او چهارشنبه په ورځ موږ د قطر او ترکیه د ګډ پلاوی سره موږ د ترانسپورت او چلند وزارت رهبری په سر کې د حنفي صاحب په مشرۍ باندې دوه ورځې غونډې درلودې. نو په غونډه کې د کابل هوایي ډګر څنګه د هیواد نور څلور هوایي ډګرونه چې د امنیت د هوانوردۍ په حق له همدارنګه او ایئر سپیس کنټرول په حق له ځمکني خدمات په حق له وغږېدو وروسته پایل ته نه رسېدلې، خو غونډې ډېرې مثبتې وې، تفاهمات تاسو نږدې شوي وو. انشاءالله چې په راتلونکي هفته کې به بیا یو ځل موږ دوی سره غونډه ولرو، نو یو پایله ته امید شته چې مثبتې پایلې ورسېږو سره.
آیا په خبرو کې پرمختګ شته؟
د امنیت په برخه کې د هوانوردۍ امنیت البته چې د طیارې چیکینګ ده، د مسافرینو بدني چیکینګ ده، همدارنګه سکنري ماشینونه دغه چیکونه دي، دغه موضوعاتو باندې سره وغږېدو. همدارنګه د ځمکني خدماتو په موضوعاتو هم خبرې وشوې، بعضې نور جزئیاتو باندې خبرې وشوې. نو انشاءالله چې غونډې ښې په مخ ځي، راتلونکي هفته کې بیا سره غونډه لرو، نو وګورو چې پایلې ته سره رسېږو که نه. انشاءالله چې مثبتې خبرې روانې دي.
اوس په کومو مسلو خبرې کېږي؟
موږ هم د مالي بخش باندې خبرې سره کوو، پروپوزلونه هم سره تبادله کړي دي، نو پایلې ته نه سره رسېدلي. مالي بخش هم پاتې ده، پیسې د قرارداد هغه مصارف سنجول کېږي چې په دې مختلفو بخشونو باندې څومره مصارف کېږي او تدارکاتي تخنیکی مسله دا تاسو ته معلومات وي چې هغه به دانه دانه چک کیږي تخنیکی ټیمونه سره ګوري چې مثلا دومره مصرف په پلاني ځای باندې کیږي هغه به تخنیکی ټیمونه سره چیړي نو هغه مالی بخش هم اوس په خبرو سره بوخت یو او د امنیت مسله تقریبا حل ده رسمي نشته یو څه تفاهمات شوي دي او په مخ روان یو
په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شو راپورونو کې د کابل په هوایي ډګر کې د الوتکو د راهنمای په برخه کې د لازمو خدمتونو د نشتون په اړه ادعا شوي تاسو د دغه ادعا په اړه څه وایئ
نه دا ادعاوې خو رښتیا نه دي ځکه موږ تاسو پوهیږو چې که چېرې په هوایي ډګر کې څوک نه یا خدمات نه یا د ټاور کنټرول خدمات نه مخابروي سیسټمونه نه د یوې الوتکې کېناستل یا پورته کېدل اجازه نشته حتی نو د ساحې دید باندې دا کار نه کېږي امکان نه لري ځکه د ورځې 15-15 پروازه کېږي نو دا پروازونه په ساحې دید باندې نه کېږي خدمات وړاندې کېږي په نورمال ډول د ورځې د خوانه خو یوازې کېدای شي دا امکان شته دی چې بعضن دا په ټوله دنیا کې امکان لري چې بعضن ټیکنیکل ستونزه راوخته شي هغه د څو د خول یا د څو ثانیو خبره وي هغه ټیکنیکل ستونزه کوم ځای کې پېښه شي وي وی با کنور دا ما هم ریټلی وو د سوشل میډیا نه خو دا ناسمې خبرې دي
پولیسي ویلي کې کابل ته د نوو رادارونو ماشین راغلي آیا د نوو رادارونو د نصب چاري پیل شوی
بلې سه موږ درې رادار چې راغلي یو کابل یو هرات او بل مزار شریف کې مختل نقطو ته لګول شي دي یو څه نه کارونه په هغه نقطو کې د نصب پر پاتیو هغه ادامه لري د سې دی ورځو دوه ورځو کار نه خپل نقطو ته رسیدلې دي ان شاء الله نصب شي نو نه رادارونه هم ان شاء الله پراتلونکي کې کارول کېږي د سينو بټوار درې درې نو هغه هم د تصمیمات مطابق کارول کېږي قرارداد مطابق قرارداد ای وضاحت باید بل ورکم تاسو پښتنه نه کړی خو وضاحت باید دا ورکم چې بازو رسنیو کې رپورټونه دي چې ګوکې د هوایي ډګرونو مکمل کنټرول کیای مدیریت سپارل کیږي دا نه سم رپورټونه دي د هوایي ډګرونو تخنیکی خدمات باندې خبرې کوو دا غو قرارداد ورکول کیږي چې معین دي چې کوم کوم لکه زمکینی او هوایي حریم امدارنګ د هوا نه ورده امنیت نو دا امنیت هم بهرنی ارم امنیت چې کوم د مصالح ځواکونه زموږ خپل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د خوانه وخت امنیت نیول کیږي یوازې په داخل ترمینل کوم هوانه وردی د کاو سازمان د خوانه چې کوم ستاندرد ده د هغه مطابق به امنیت په یو شرکت پر مخ وړي قرارداد نور سره کیږي چې هغه تخنیکی بخشونه دي مدیریت عمومي به د افغانستان په لاس کې وي
د مراکز مننه
WOA آشنا رادیو د پښتو خبرونه د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com د
افغانستان د ملي اردو د ځنګړو عملیاتو د قول اردو په خوانی کمانډان فرید احمدی وایي چې طالبانو د ځنګړو ځواکونو لکه لګزر کسان شکنجه کړي زورولي او یا هم وچلی دي جنرال فرید احمدی وحید فیض سره په مرکه کې ویلي چې طالبانو ځنګړو ځواکونو 50 غړي چې د پیجندل وچلی دي تر دې مخکې هم د بشري حقوقو د سار سازمان ویلو چې طالبانو په سلور ولایتونو کې شاوخوا سل پخوانی امنیتي ځواکونه وجلی او یې ترتم کړی دي خو طالبانو دا ادعا کوي رد کړی په مخکې دی رپورټ تا
دلیل اصلي سقوط جمهوریت
د جمهوریت سقوط بهرني او کورني عوامل درلودل په بهرني عوامل کې د امریکا د متحده ایالاتو د دوه ولسمشرانو پریکړې او د دوه هېدې هوکړې تطبیق چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت په غیاب کې لاسلیک شوی و چې متاسفانه غیر مسولانه و او هغه ځختونو لپاره چې افغانان او امریکا او نړیوال متحدینو سره یو ځای د دیموکراسي او د بیان د ازادۍ بشري حقوقو ترهګری په وړاندې مبارزې لپاره افغانانو زیات سرخندنی ورکړي د ارزښتونو ته پام ونه شو او دا هوکړه وشوه په کورنۍ دلیل کې دوه برخه وي یو یې سیاسي و او بل د وسلوالو ځواکونو د جوړښت ستونزې وي د سقوط اصلي دلیل زموږ د سیاسونو ترمنځ شخړې او ستونزې وي چې ونشوي کولای د سولې او جګړې لپاره یو ملي اجماع رامنځته کړي زه په دې مسله کې وسلوال ځواکونه ملامت نه ګڼم ځکه ځواکونه د ورځې تر یو لسو بجو پورې لاس په ماشه امر ته منتظر وو خو سیاسونو ولسمشر او ټیمې هیواد پریښودلی وو
ستاسو نظر مو واورو جنرال صاحب آیا دا به منصفانه وي چې ملامتي په یو کس واچو ستاسو مسؤلیت خرڅ او باید تاسو اقدام کړی وي
دقیقا د نظام له سقوط څخه و میاشت مخکې زه د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې زخمی شوم البته په تیرو شلو کلونو کې زه درې ځله زخمی شوم کله چې زخمی شوم یو سرتیری مې شهید شو ل زخمی کې دوه ورځې تل داندې لرسوم او د ولسمشر په امر د درملنې لپاره ترکیه ته لاړم متاسفانه سقوط پر مهال پروختون کې وم یقینا ملامتي باید په یو کس ونه چو خود افغانستان اساسي قانون ته په کتو ټول واک سیاسي او پوزي واک د سرالو قماندان په لاس کې وو هغه د لومړي کس په توګه دواړه مرستیالانی د ملي امنیت سلاکار او د مشروز واک د قماندانی واک د هغوی په لاس کې وو هو په دویمه کرخه کې امنیتي سکتور رهبری د ملي دفاع وزارت د کورونا چار وزارت ملي امنیت لوی درستیز د قلی اردوګانو نه قماندانانو کولای شول چې جګړه وکړي هر څوک مسؤلیت لري
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
ویتنامی لیکوال خبریال د بشري حقوقو وکیل مدافع فام دون ترانک د دسمبر د میاشتې په 14مه نیټه په 9 کاله بند محکوم کړی شو د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیټ پرایس د ترانک محکومېدل او بند کول وغندل د څرګنده کړه دی د خپل سولایزو نظریاتو له څرګندون نه په غیر ډیر نور څه نه دی کړی ترانک د 2000 کال د اکتوبر د میاشتې په ګمان نیټه د هوچمن په خار کې ونیول شو او د 1999 کال د جزایی قانون د تایمې ماده لمخې ور باندې تور ولګول شو چې د ویتنام سوشالیست رژیم په خلاف معلومات اسناد او اقلام راټولول ذخیره کول یا خپرول په دې باندې د تور لګولو نوروسته د ویتنام حکومت سره باندې یو کال بیل محاکمینا په توقيف خونه کې وساتله بیل دې چې مدافع وکیل ته لاسرسي ولري د دې په خلاف داوا او د دې سره بد سلوک کول د مدني او سیاسي حقوقو لپاره له بین المللي کووننت نه سرغړونه وکړه چې ویتنام په 1928 کال کې تصدیق کړو ویل محاکمینا د توقيف په اړه کې د ملګرو ملتونو کاري ډلې د اکتوبر د میاشتې په 15مه نیټه د ترانک د بندي کولو د معلوماتو سره موافقه وکړه چې بیل محاکمینه وو او د ویتنام د بین المللي بشري حقوقو د ژمنو او مسؤلیتونو سره په مخالفت کې وو د ترانک په خلاف په تورونو کې د چاپیریال او د بشري حقوقو د موضوعاتو په اړه کې د یو شمېر چاپ شوې لیکنې شاهده ورکوي همدارنګه د آزادۍ آسیا د راډیو بي بي سي سره د دې دوه مرکې شامل دي ترانک د پراخو بیلابیلو موضوعاتو په اړه کې د یو شمېر کتابونو مؤلفه ده او د هم جنسانو د حقوقو د خوځو د حقوقو د چاپیریال د موضوعاتو د ویتنام او ولسی چین جمهوریت ترمنځ مکنی جنجال د پولیسو د بیرحمۍ د فعالینو د زپلو او د قانون او بشري حقوقو د اړخونو په اړه کې یو ډنګ پیل بلاګر ده په داسې حال کې د افغان بین المللي موسسه د بشري حقوقو نورو ډلو مستند کړي ده ویتنام چارواکي په منظم توګه د جزایی قانون د اتایمې ماده او وروسته بیا د یو سلو ولسمې ماده نه کار اخلي چې د بشري حقوقو مدافعینو مستقلو خبرالانو او لیکوالانو ته سزا ورکړي چې په سولایزه توګه د خپلو بشري حقوقو نه کار اخلي د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیټ پرایس د ویتنام په حکومت باندې غږ وکړ چې ترانک خوشی کړي چې په بین المللي سطح د دې کار په رسمیت پیژندل شوی دی چې په ویتنام کې بشري حقوقو او ښې حکومتوالۍ ته پرمختګ ورکوي او په ویتنام کې د ټولو کسانو ته اجازه ورکړل شي چې د غچ اخیستنې له ویرې نه په غیر خپل نظریات څرګند کړي د ویتنام له حکومت نه هم وغوښتل چې د دې ډاډ ورکړي د دې قوانین او اقدامات د ویتنام د اساسي قانون او د دې بین المللي مسؤلیتونه د بشري حقوقو د مقررات سره برابر وي درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سره مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند
امریکا آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده مو ستاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.